درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل همکار میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش او په اړه د اختلافاتو مسله ده، خو پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي وایي د هغه مشکوکو تروریستانو و کسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د حملو پلان درلود. د فراد امنیه قمندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسپانیا صدر اعظم د بس بلتون پالو د غورځنګ هغه اعلان رد کړ چې وایي دا ډله به له منځه یوسي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو ترهګرو هغه وکسیزه ډله نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان کړی و. رویټرز خبري اژانس د ادارې په حواله لیکلي چې تورونو کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو وزارت په زړه ودانۍ او د غازي امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتون د حملې لپاره یې طرحه جوړه کړې وه. په دې روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو درملنه کیږي. د ملي امنیت اداره وایي دا کسان وروسته له دې چې د انتحاري حملو دنده ورکړل شوه، د یوې ارتباطي کس لخوا پلازمینې کابل ته راوستل شول څو خپل پلان عملي کړي. اژانس د ملي امنیت د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې دا کسان د بلوچستان ایالت د چمن سیمې په بیلابیلو مدرسو کې روزل شوي دي. د فراد امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د فراه ولایت د مطبوعاتو د دفتر مشر ناصر مهري وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روان و د فراه ښار په درېیمه ناحیه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی. ښاغلي مهري په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څېړونکو ته له سلیقوي چلند پرته معلومات ورکړي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلینو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. خبر زیاتوي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې د انتخاباتو د شفافیت، د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې والیان باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. دا ننګرهار والی وایي چې د بیسودو ولسوالۍ کې د غالۍ اوبدونکو د صنعتي ښارګوټي د بنسټیزو پروژو د رغونې چارې پیلېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د بیسودو ولسوالۍ په خانکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو په منظور شوي صنعتي ښارګوټي کې د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 60 کیلومترو په اوږدوالي سړکونه، کوڅې، ویالې او پلې لارې رغول کیږي. خبر پاڼه کې د والی محمد ګلاب منګل له قوله یادونه شوې چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به ګڼ شمېر روزګارو ځوانانو ته کار زمینه برابر شي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بسک وسلوالې ډلې یا ETA لخوا دا اعلان د خوشي هسې تبلیغ او تشې خبرې دي. راخوی زیاته کړه ETA ډله د دولت د اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبوره شوې ده. راخوی د اسپانیا په شمال کې د ترهګرۍ ضد ټریننګ په یو مرکز کې خبرې کولې. همداراز یادونه وکړه چې د بسک بلتون پالو د انحلال په بدل کې به دې ډلې ته هیڅ راز امتیاز او وسلوالو ته به یې قانوني معافیت ورنه کړل شي. د بسک بلتون پالې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې چې په آنلاین خپرونه کې خپور شوی ویلي چې خپل ټول تشکیلات منحل کړي او د اسپانیا په شمال او د فرانسې په جنوب کې د بسک د یو خپلواک هیواد د جوړولو دعیې ته یې د پای ټکی ایښی. په پام کې ده چې دا ډله د خپلو تشکیلاتو د انحلال اعلان نن په فرانسه کې په یو نړیوال کانفرانس کې وکړي. ټویټر پرون خپل ټولو کاروونکو ته څخه وخت چې سم د سیخ خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټولنیز شبکې ویلي که څه هم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د لا ښه مسؤلیت لپاره خپلو کاروونکو ته د پاسورډونو د بدلولو سپارښتنه کوي. ټویټر همداراز خپلو کاروونکو ته ویلي چې د خپل ټویټر پاسورډ که د نورو انټرنیټي خدماتو لپاره کار ترې اخلي هم بدل کړي. د ارمنستان پولیسو په پلازمینه روان کې یو ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولی. چارواکي وایي د ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکوونکی او یو پولیس افسر وواژه. د ایروان د پولیسو اداره وایي چې د مشکوک تورن نوم ډګروال دانیل دانیال دی او د ایروان د ترافیک په دفتر کې کار کوو. چارواکو پرون له دې مخکې ویلي وو چې په لاسي بم، ټوپک او چاړه سنبال یو غله د بانک پر یوه څانګه حمله وکړ. د بانک پر دوو کارکوونکو یې ډزې وکړې، یو یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چارواکو په وینا کله چې پولیس د ځای ته ورسېدل، برید کوونکی له بانک څخه یو څه نغدې پیسې غلا کړې وي او غوښتلې چې وتښتي. دوی وایي چې برید کوونکي پر پولیسو هم ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. ټپي پولیس وروسته په روغتون کې ساه ورکړه او د پولیس چارواکي زیاتوي چې تورن کس وروسته ونیول شو. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف رامنځته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره پرون د رسنیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې ولمانځل شوه چې د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانۍ، سباون کاکړ او عبادالله هننزي په ګډون لس تنه افغان خبریالان ووژل شول. پر دې موضوع په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو ریپورټونه او مرکې لرو. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. دا موضوع به هم واورې او له دې به مو هم خبر کړو چې په غزني کې پرون اعتراض کوونکو د دیارلسمې ورځې لپاره هم د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلی او په وړاندې پرلت وهلی و. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. نړیوالو رسنیو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف رامنځته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر به شپږ میاشتې وروسته بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار ولایتونو ته هم وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د لومړنۍ برېښنایي تذکیرې په اخیستو سره دا بهیر رسما پرانیست، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا پروسه نامشروع بلله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر اشرف غنی او لسګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف و د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي. کاغلی احمدزی زیاته کړه چې پرون شاوخوا 50 کسانو دا تذکرې واخیستې او دا بهیر به دوام وکړي.
جلالت ما ولسمشر او دولتي چارواکي نیوغلل د الکترونیکي تذکرو د ویش ملي بهیر رسمان پیل کړ. په حدود 50 کسانو ته چې دوی پخوا بایومټریک شوي وو او په سیستم کې درسي وو دوی ته تذکرې تیارې چاپي شوي وو او دوی ته وویشل شوې. په شپږ میاشتو په حدود کې موږ په همدې ډول خپل کار ته دوام ورکو. وروسته له شپږ میاشتو بیا موږ ځو د لویو ولایتونو مراکزو ته.
ښاغلی احمدزی وایي په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز راتلونکې اونۍ او څلور نور تر شپږو میاشتو پورې پرانیستل کېږي او له پلازمینې وروسته به دا پروسه لویو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ ته هم وغځیږي. خو د حکومت اجرایه رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوې. ښاغلی عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. لبلې خوا د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار وایي چې که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش قانون تصویب شوی او دا موضوع بیا د جرګې په اجنډا کې نشي شاملېدای، خو تمه ده چې وکیلان د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په امتیازي وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف په اړه بحث وکړي.
رسمی شکل خو دی باستنو د پایټ کې خودل شوی دا رسمي منګ دا په نه پاجندا کې لرو نه په پاجندا کې راشي، خو صرف په امتیازي وخت کې چې وکیل صاحبان حق لري هر وکیل خپل نظر اظهار وکړي، پاری کې واجب وکیلان کې د شي چې موافق نظر اظهار کوي او واجب وکیلان کې د شي مخالف نظر اظهار کوي، خو زمونږ د هيئت اداري از ما شخصي نظر بدای چې دا یو ملي پروسه ده، دا باید د ځان سره مخامخ نشي.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې د برېښنایي تذکرو د ویش په مقصد د هیواد د وګړو د بایومتریک چارې تیر کال په سلوغي میاشت کې پیل کړې. د دې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو لمخې تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو چې ډیری دولتي چارواکي دي د بایومتریک پروسه بشپړه کړې ده. په برېښنایي تذکرو کې پر شخصي مشخصاتو سربیره د وګړو ملت، قوم او دین هم لیکل شوی دی. ځینو کړیو په دې اسنادو کې د ملت لپاره د افغان لیکلو سره هم مخالفت څرګند کړی.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
عبدالستار هم د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی دا چې نن په رسمي ډول د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیلېږي، دا باید بل ځل ونه درول شي، ځکه دا د خلکو اړتیا ده. د یوې خوا انتخابات را روان دي، د بلې خوا د دې تذکرو پروسه چې ده ډېره اوږده او سخته پروسه ده. که چیرې داسې فقط وصل سره پیلېږي او بیا بندېږي، فکر نه کوم چې دا دې ټولو وګړو ته ورسیږي.
زما نوم عبدالرزاق دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. دا کمی تذکرې چې الکترونیکي تذکرې جوړېږي، دا دغه باید پرمختیا وکړي، ژر ژر جوړې سي. او کوم څوک چې تذکرې نه لري هغه باید چې په ولسوالیو کې که په هر ځای کې هغه باید چې راستي تذکرې جوړ کړي.
زه سبلان میژم، د نوزاد ولسوالۍ یم. بس نو دغه تذکرې چې پر دغسې شکل باندې سي نو ډېر به شي. بس نو انشاءالله چې موږ هم ټول همکار یو چې دا رقم سي، باید دغه ټوله دغسې پراخه سایه پراخه سي او ټوله باید همکار سو دغه کار. بس نو انشاءالله ټوله به کومک سره کوو.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو، تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. پرون په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 خبریالان ووژل شول او همدارنګه یو شمېر نور ټپیان شول. په دې مناسبت په افغانستان کې په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې غونډې جوړې شوې چې پکې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او همدارنګه د ژورنالیستانو په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د پکتیا ژورنالیستانو او د رسنیو مسؤلینو په یوه غونډه کې وویل چې کابوی و نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ ته د ژمن نظام تر حاکمیت لاندې کار کوي، خو لا هم داسې عکس العملونو سره مخ کېږي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي. له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي راستولی رپورټ اورو.
د پکتیا ګڼ شمېر خبریالان نن د عیسوي کال د مې میاشتې په درېیمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلنه په یاد ریاست کې سره راټول او خپلې ستونزې سره شریکې کړې. دوی د ولایت ګڼې ادارې له خبریالانو سره د معلوماتو په نه شریکولو او په نه خوندیتوب کې تورنې کړې، چې د دوی په خبره دا هم په خپل ذات کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو ډول ګواښل دي. د پکتیا ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین وایي کابو یوه نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ تجمن نظام تر حاکمیت لاندې رسنیزې چارې ترسره کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ کېږي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي. پکتیا کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې ولایتي مسؤول مخلص وایي
دولتي ادارو کې یا هغه د فساد وکړې د چتا باندې یو شی تحمیلې کې دا د نشر صدا شي د کوم دا د نشر لکه او تا ته خبرې کوم د وسلوانو دلی یو کس ځان د تګي او د توج ما باندې دغه رپورټ ما ته نشر کړل او نشر دلته به تاسو سره دا شي.
فضل الله بهان په پکتیا کې کلیډ رادیو ولایتي خبريال دی. د دهیوات په مرکز کابل، خوست او قندهار کې ورستۍ پیښي او د تورت نورې امنیتی پیښي د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا د مطبوعاتو پر ازادۍ تیری ګڼي.
په څو ولایتونو کې ورستۍ پیښي چې د ژورنالیستانو په وړاندې وشوې، یا د ژورنالیستانو ګڼ شمېر ژورنالیستانو ژوند یې واخیستو، ته خپله د دې ښودنه کوي چې دلته بدبختانه اوس هم مطبوعات هغسې ازادي نه لري څنګه چې پکار ده.
د پکتیا د والي بیان عبدالله حسرت د دوی د اندېښنې تر یوه بریده پر ځای ګڼي. وایي د ټولو هغو ستونزو د هواري هڅې کړي او لا یې هم کوي چې رسنیزې چارې له خنډ او د مطبوعاتو ازادي لږ وخت سره مخ کوي.
بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله هننزی په ګډون د دوشنبې په ورځ لس تنه خبریالان ووژل شول، سوال دا دی چې دولت د خبریالانو له کورنیو سره څه ډول مرسته کولی شي. احمد شیبر په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی. ښاغلی ستانکزی، د مرکې په پیل کې د موضوع حقوقي اړخ بیانوي.
دولت د افغانستان د اساسي قانون د پنځمه ماده د حکم پر بنسټ چې پنځه اساسي دندې یعنی اصلي دندې د دولت دي، یو یې د امنیت تامین ده، بل د قانون پلي کول دي. په دې دواړو مواردو کې هېڅ دلیل وجود نه لري چې دولت وایي چې دا کار دښمن کړی او دولت پکې مسؤلیت نه لري. دولت مسؤول ده، دولت باید جبران خساره ورکړي او د قانون د احکامو سره سم باید دوی سره چلند وشي. متاسفانه د موږ ملکي افراد چې په نورو قضایاوو کې وژل شوي یا خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي، چې اوس پورې د افغانستان دولت په تېرو 19 کلو کې دې مسلې ته په هېڅ وجه پاملرنه نه ده کړې. په استثنايي بعضې مواردو کې د وینې بیه یو لږ افغانۍ او د زخمیانو لپاره 5000 روپۍ ورکړي چې نه اسلامي توجیه لري او نه هم حقوقي.
بله محترم استاد، دغه خسارت چې تاسو وایئ چې دولت باید ورکړي، دغه لس کس خبریالان چې وژل شوي دي، له دوی سره که څه هم تاسو یو مقدار پیسو ته اشاره وکړه، باید څومره مرسته وشي؟ یعنی غالبا ویلی شي چې تر څه بریده پورې څومره اندازه کومک باید وشي؟
په قانون کې بېټر ډېر سره وضاحت وجود نه لري. یوازې د دولت کارمندانو ته د اکرامي مسله وجود لري، اما د جبران اخصاري مسله باید افغانستان قضایي مراجع یو معین رقم ورته تعیین کړي او د هغې له مخې باید ورکړي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ولسی جرګه باید یوه لایحه تصویب کړي تر څو له دغسې کسانو سره چې هغوی د ولس آواز تر نورو پورې رسوي له هغوی سره مشخص اندازه مرستې وشي د هغوی له بازماندګانو سره؟
عرض باید وکړم چې ښه خبره دا ده چې باید یو قانون وضع شي، دولت مسوده جوړه کړي، حکومت مسوده جوړه کړي او وروسته د هغه نه د ولسي جرګې ته ورکړي او جمهور رئیس توشیح کړي تر څو د دغسې کسانو د ملکي کسانو حقوق پایمال نه شي چې سړک په سر شهیدان کېږي یا معلولیږي او زخمیان کېږي. په هر صورت زما نظره دا لویه خمه ده. یوه مسله له بلې خوانه یو شه چې په ژورنالستانو سم ته متاسفانه پاملرنه وتلنه شوې، سره د ځینې مقرراتو ته جوړ شول، خپل رسنیو مالکین او مسؤولین هم مکلفیت لري چې په داسې مواردو کې خپل کارمندان بیمه کړي او حداقل د وظایف په جریان کې که ضرر ویني د یو کارګر په توګه د هغوی حقوق هم باید زموږ په تقنیه اسنادو کې تسلیم شي.
حکومت له وژل شوو خبریالانو سره څه ډول مرسته کولی شي؟ په دې موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي نظر واورید.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم دا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان پاړه سوی له احمد شیبر سره پاتې کیږو. احمد شیبر، یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې
د کابل په روسیو بریدونو کې د خبریالانو مړینې ته ګڼو رسنیو او د بشري حقونو بنسټونو پاملرنه کړې ده. کاناډایي ورځپاڼه ګلوب اینډ میل پوښتنه کوي ولې باید په کابل کې د دوشنبې د ورځې په بریدونو کې د نه خبریالانو مړینې ته ډېره پاملرنه وشي. ورځپاڼه خپله پوښتنه داسې ځوابوي چې دا پیښه ټولنې ته یو څرګند پیغام و چې یوې ډلې د یوه پلان له مخې هڅه وکړه چې تر وسه وسه خبریالانو ته ډېر تلفات واړوي. د ګلوب اینډ میل په وینا پکار ده چې دې ټکي ته خلک ډېر پام وکړي چې ولې خبریالان قرباني شي، دوی خو یوازې خبر تر نورو رسوي. د بخښنې نړیوال سازمان د میل درېیمې سره په یوه وخت چې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده لیکي دا ورځ به د زړورو افغان خبریالانو لپاره تل پاتې وي. د دې سازمان په باور افغان خبریالان د کار پر مهال له ګواښ، ارعاب او خشونت سره مخامخ دي. د جنوب آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړیاچ وایي افغان خبریالان د نړۍ له هغو زړورو څخه دي چې په خورا بدو شرایطو کې کار کوي. دغه سازمان د دوشنبې د برید د ټولو قرباني شویو خبریالانو یادونه کوي او د فرانس پریس اژانس د اکاس شامرای فیزي په اړه لیکي چې د په 2014 کال کې خپل نږدې دوست او همکار سردار احمد د کابل پر سرینا هوټل د برید پر مهال له لاسه ورکړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د فرشتې محرم دورانی په اړه چې ټاکل شوې وه د مې په 15 له ازادي راډیو سره رسمن کار پیل کړي لیکي دا په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو ترمنځ یوه منلې او وتلې څېره وه. ملګرو ملتو هم د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان خبره کړې او لیکي د دوشنبې د ورځې برید په افغانستان کې د هغو لپاره د خبرداري زنګونه شنګولي چې د خبریال په توګه کار کوي. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې بیا په ولایتونو کې ښځو ته شته ګواښونه یاد شوي چې ډېرې پټ پاتې شي. په اعلامیه کې په کندوز کې د روشنی تلویزیون د خبر د څانګې د مسؤلې صدیقه شیرزی په وینا راغلی دي چې په 2015 کال کې چې کله کندوز ته طالبان ننوتل نو د دوی وسایل مات کړل او ځینې یې ورسره یوړل. خو صدیقه شیرزی بیا هم خبریالي ته ژمنه ده. دا وایي هڅه کوي چې د ښځو غږ تر ټولو ورسوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا د هند صدر اعظم نریندر مودي خبر د رسنیو د ازادي د ورځې په مناسبت راخیستی دی چې وایي د رسنیو ازادي ډیموکراسي خورا پیاوړې کوي. مودي په خپل پیغام کې چې له دې ورځې په ویاړې خپور کړی دی د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ساتنې او مسؤلیت لپاره د هر راز هڅو ژمنه ورکوي.
پرون له شپږ ورځو تړل کېدو وروسته اعتراض کوونکو د کندهار او روزګان ترمنځ لویه لاره پرانیسته او خپل اعتراض یې د هغه ژمنو وروسته پای ته ورسوه چې چارواکو ورته وویل په لاره به هغه بدچلنې پولیس چې له دوی سره یې ناسم چلن کوو لرې کړي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی و نن تر شپږمې ورځې وروسته سهار مهال د ترافیکو پر مخ خلاص شو.
موږ لار خلاص کړ د وشاریانو پر مخ مظاهره مو پای ته ورسوله.
د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې شپږ ورځې اعتراض کوونکو په دې مخه د ترافیکو پر مخ تړلې و چې دغه لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته وسپارل سي او یا هم نور پولیس ته ورتراسي. ځکه د دې په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. اوس د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اعتراض کوونکو په غوښتنه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر هغه پولیس له دندې لرې کړي او پر ځای نور پولیس ګمارلي کوم چې اعتراض کوونکو ترې شکایت کوي او د لرې کېدو غوښتنه یې کول. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی د امنیت امیر عبدالکیو مری چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې ته د اعتراض کوونکو د غشتونو د پرکولو لپاره تللی وو په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې ویل
زه خپل لامل ویني چې دغه پوسټ یې ډیر خلک زورول دغه پوسټ یې د لارین په دغه چې دغه پوسټ یې د دې تاجداول ډرایوران یې زیرول درول نو هغه پوسټ مو ته سویل د قانون منګول ته مو وسپارل او پوسټ مو خالص لا کړ نو خلک کومندان صاحب د امنیت د کندهار ہدایت خپل کومندان د کړو چې نو خلک ځای پر ځای کړ د دې سنځي لري ځای حل شي ان شاء الله.
لدی سره د کندهار ولایت د امنی کومندانی له خوا د اورزګان او کندهار ترمنځ د لیلا د ساتنې لپاره نوې ټاکل سوی امنیت کومندان لالا هم له اعتراض کوونکو سره ژمنه کوي چې د یادې لارې امنیت به ساتي او په خبره چې هیڅ کله به پولیسو ته اجازه ورنه کړي چې غیر قانوني عمل ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپایي ټولنې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې د شغورلو لپاره هڅې پیل کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپایي ټولنې ته د روانې مې میاشتې تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانولي نو متحده ایالات به ترې وباسي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
اروپایي ټولنه غواړي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره خپل بدیل پلان راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته وسپاري. خو د اروپایي ټولنې سرچینو په عین حال کې ویلي دي چې که متحد ایالات له دې پلان څخه وځي، دوی په پام کې لري چې له ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر ځای وساتي. ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه یو ناورین بللی او ګواښ کړی چې که د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې اصلاحات پکې رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو برتانیا، جرمني او فرانسې هڅې پیل کړې چې که د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره موافقې ته ورسیږي نو سپینې ماڼۍ ته به یو بل نوی سیاسي تړون چې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپلوي چمتو کړي. د اروپایي ټولنې شپږو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي که څه هم ډاډه نه دي چې هڅې به یې نتیجه ورکړي، خو دوی وایي اروپایي ټولنه په عین حال کې پر دې همکار کوي چې د دې هڅو د ناکامۍ په صورت کې د هغه ناوړه اثرات محدود کړي. ویل کېږي چې په دې ډیپلوماتیکو هڅو کې یوازې د اتلانتیک سمندر دواړه غاړې ښکېلې دي او ایران چې د تړون یو اړخ دی او همدارس چین او روسیا چې په شپږو پیاوړو قدرتونو کې شامل دي پکې نشته. اروپایي ټولنه غواړي ولسمشر ترامپ ته قناعت ورکړي چې دوی به د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام او همدارس په سوریه او یمن کې د دې هیواد د نفوذ مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې د ایران په مسله کې د اروپایانو او امریکایانو اختلافونه کم شوي، دواړه لوري د امریکا د دې غوښتنې په اړه یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي چې د اټومي موافقې له پرانیستو پرته د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي دوی د داسې یو فورمول د موندلو هڅه کوي چې هم د امریکا د غوښتنې ځواب وي او هم موافقه له منځه ولاړه نه شي. اروپایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په ډاګه وویل چې هیواد یې د اټومي موافقې په برخه کې هیڅ راز معاملې ته چمتو نه دی. برتانیا، جرمني او فرانسې ویلي چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي هم دوی به پکې پاتې شي او هڅه به وکړي چې له ایران سره تجارتي معاملې وساتي او پراخې کړي. د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه تاوده شول چې دې ټولنې له اټومي موافقې سره سم پر ایران ډېره برخه لګول شوي بندیزونه فسخه کړل.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د مشکوکو تروریستانو هغه و کسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د فراد امنی قمندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرسیال پرون په یو وسلوال برید کې وشل شوی. ولسمشر اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څېړونکو ته له سلیقوي چلند پرته معلومات ورکړي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بیسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله به له منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بیسک وسلوالې ډلې یا ای ټی ای لخوا دا اعلان خوشې تبلیغ او تشې خبرې دي. راخوی ویلي چې دا ډله د دولت اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې خپل انحلال ته مجبوره شوې ده. او ټویټر پرون له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتل چې سمدستي د خپل پاسورډونه بدل کړي. دوستانو، تاسو مونږ غږله ازادي راډیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. مخکې لدی چې بل نیم ساعته خبري مجله درته زما همکار ارش همایون وړاندې کی په مکرې د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
ملک حالا دایم د کندار په قوم یم بلوس ته وس پر دغه کریایو باندې سر و نه ګرځي. نو دا خو معلومه خبر ده چې یعنی بیرته به چیلوم ګران سي، یعنی درغه په خوا بلا ګران سي. نو دا باید دې سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. موټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښېږي چې درغه ځای پورې باید تاسو دغه نه کریا واخی. دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
هر ورځ 100 روپۍ لاس نه په کرایه باندې مصرفې.
هر ورځ زمر څخه دغه 15 بیا افغانۍ داسې کرایه ځي.
عاید دې بیا د میاشتې څومره ده؟ 100 روپۍ ګټي.
نو دا د میاشتې چې دغسې نو بل کار خو موږ نه لرو چې راځو یا دفتر ته راځو. پر یو دفتر ژاړو چې موږ مهاجرې راغلي یو زموږ سره کوم کومک وکړي لکه څنګه چې دا اوس راغلي یو. نو په دغسې حالاتو کې چې موږ راځو نو باره دغه د میاشتې چې ته د ورځې 80 افغانۍ کې دغه نو باره څو ته رسېږي باره خوا دې ته خپل حساب ورته وکړه.
د سوي چې د کرایې لپاره له یو چا نه قرض واخلي.
و شل واره دا مې اخېستې چې دا دوې ورځې مخکې یو وار پهمې کریا نه درلوده خپل د یو ګاونډي څخه مې یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پراغله.
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوئ؟
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغسې موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانیم دی خاص نشته، باید موږ سره سر وګرځي، موږ ته زمینه رابرابره کړي، یا یې د خواري یا د یو پروژه مې روژه کې مو نیسي مثلا، یا یو کومک راسره وکړي، یا زموږ خپل وطنو ته بیرته انتقال کړي. خو موږ په وطنو کې خو امن نشته، زموږ په وطنو کې جنګونه دي، اوس وضعیت خراب دی.
خو چې زه وینم تکړه ځوان یاست، ولې داسې یو کار نه کوئ چې پیسې پیدا کړئ؟
نه نو خو نشته، اوس بازار ته ووځي یو نیم سل دوه سوه درې سوه، څوک راوي څوک یې نه راوي، څوک خواري پیدا کړي روزانه پیدا کړي، څوک یې نه پیدا، بیرته هغه خپل کور ته را روان دی راځي.